ماشومانو کرارول، یو پخلای یو ډوډۍ پخول زه کوم، نور کارونه دا کوي.
لسی اړخه د میرمنو او انجونو لخوا د درنو کارونو ترسره کول کومې بدې پایلې درلودلی شي؟
د دوی د مفاصلو او د هډوکو د مشکلاتو سره انجونې مې لیدلي چې حتی بچه‌دانۍ د باندې راوتلی وي یا مثانه سقوط کړي، مقعد ښکته راغلی وي. نو درانده بې رقمه کارونه د دوی د روغتیا لپاره بده اغیزه لري.
نن امدا موضوع چیرو ملتیم وکری. قدر من اردون کو خواهی تاسو هم لیدلی بی چی کلا مناسبتی و رازی لکه اختر را نجدی بی اکثر میرمنی حدسه که بی چی پا کور که بدلون را ولی خونی رنگ بی، فرشون میندی، پخلنزای منظم بی لده سرا سرا نور حقا چاری هم تر سرا که بی چی داکتران دی خزول پارا درانه کارو نورتوائی. ده کابل اوسیدون که راهی لوایی چی ده هر وقت پتی را بیا چی دی کور کار ور باندی دیر شی پخپل وری لور هم کار کبی.
ایوه لور لرم از اغم تقریبا 9 کلو پومر ده. لوخی منزل، ماشمانو کرارول، یو پخلای و دوڑی پخول زد کاما نور کارون ادا کبی.
شپک کلن جمیله هم چی دی لوبو او خوندی تایی دی آماده که دلو وقت دی. دی کور اغا کارون کبی چی دور تا جوره نده.
مور می پکور که آواز دم دکور ار کار ورتا کم لوسی ورتا منزم کتا ورتا جارو کما رونمی ورتا غلی کما.
دلغمان اوسیدون که اجمل وای دای سرال دی چه پدی پویگی چه دکور کار یواز دی خزو مسئولیت ندی خوب بیا هم دا چه دوی تای سر ترسول عیب کاری لخزو سرم راستن نکوی.
ای ما یو خورکی دا تکالانا او منگا چی و لکانیو یعنی منگ سر دکور کارنم نخی خو پار شده. نو خورکی ما چه دا دکوی و براو باستی کور انگر جارو کوی، کوتی جارو کوی، ظروفونه مینځي، کور بارو بستره ټولول، د کور نور دیګ او کاسه او اماده کولو مینځلو پاکاریو دا ټول د مور سره مې هم کومک کوي. نو دا مخته وړي په حساب 40 کې شپه ورځ کې دوی لګیاي. مور کې مین تنا ده، هغه یعنی د فشار تکلیف لري او د وینې غوړ هم لري. نو هغه نشي کولی چې دا بعضې کارونه مخته ویسي. دلته مجبوره ده چې دا خورکۍ مې د لاسو خپې څخه ټک وباسي او کارونه مخته ویسي، ځکه چې مور مې تنا ده. او موږ به دونه وکولی شو چې موږ خپل په دې وضعیت کې مکتبونو، کورسونو، آینده خپل حیات لپاره یو څه مخته ویسو.
د کابل اوسیدونکي نازو په باور په ځینو افغاني کورنیو کې نامناسب دود چې د کور کار یوازې د ښځو مسؤلیت ګڼي د دې سبب شوی چې مور د مجبوریت له مخې هر وخت په تیره بیا چې اختر ته چمتووالی نیسي هم خپله او هم په ماشومې لوري هغه د کور کارونه وکړي چې درانه وي.
کله چې یو زنانه په کور کې یوازې اوسي نو هغې سره کور کې د مرسته کولو بل څوک نه اوسي او د هغوی اقتصادي حالات هم داسې نه اوسي چې بل چانه مرسته وغواړي. نو هغه کور کې چې مشر اولاد لور اوسي مجبوره ده چې مکلفه ده چې له مور سره په کارونو کې مرسته وکړي، که څه هم هغه ټایم یا هغه وخت د تعلیم اوسي هغه مجبوره اوسي، ځکه چې هغه مور بیچاره شاید مریضه اوسي، هغه نشي کولی چې د کور کارونه په یوازې ځان ترسره کړي. نو هغه ماشومه لور هم مجبوره ده چې ماشومانو سره کلر د کور په کار کې مثلا جای جارو وسي، لوښي وینځل وسي، داسې نور نور کار وسي هغه کې مرسته ورسره وکړي. او هم به مور ته اسانۍ وسي، که څه هم دا زم د ماشومې سره ماشومې ته تکلیف رسوي، خامخا شاید د وخت په تېرېدو ورسره دروند بار وسي، کوم دروند کار وسي ته تکلیف پیدا کړي، خو بیا هم دا ډېر ښه کار ده زما په نظر، ځکه چې له خپلې مور سره مرسته کول دي، خپل مور له احتیاجي نه ویستل دي، زما په نظر ډېر ښه کار ده، بهترین کار ده. که څه هم باید د دې موقع هم ورکول شي چې تعلیم وکړي، تعلیم تر څنګ د کور کار کې که له مور سره مرسته وکړي بهترین کار ده.
خو داسې نارینه هم شته چې هغوی له کور څخه د بهر مصروفیتونو تر څنګ د کور کارونو کې هم له میرمنو سره مرسته کوي، ځکه پوهیږي چې د کور درانه کارونه د ښځو له توان څخه لوړ وي. نقیب چې د شپږو بچو پلار دی په دې اکله وایي.
او زما ماشومان همشته لکه لورګانی او زمان زه په روزمره د کور د اقتصاد لپاره هم کار کوم او رسته لغنه چې کله کور ته راسم په خپل کور کې لخپلې مېرمنې سره هم کار کوم. دا ځکه چې زما ماشومان واړه دي نو کوم کارونه چې په کور کې ماشومان درانده کارونه ترسره کړي نو خدای مکا چې هغه به په آینده کې یو نقصان پیدا کړی یعنی یو مشکل ورته پیدا شي نو د دې په خاطر باندې زه په کور کې هم رسته کوم لخپلې مېرمنې سره او له کور نه بهر هم د الله د ګټلو لپاره کار کوم.
د ښځو د حقونو فعاله قمر نیازی وایي چې اختر د خوښۍ او د دوستانو د لیدلو لپاره ښه موقع ده. که چیرې مېرمنې او نجونې له اختر څخه مخکې د کور په کارونو کې ځانونه دومره ستړي کړي چې بیا د اختر په ورځو کې خسته او حتی ناروغه وي، له دې ورځو څخه خوند نشي اخیستلی. له هغلې نیازی سره مې مرکه کړې، په ګډه یې سره وګورو.
دقیقا اختر هغه خوشحالی ده چې د ټولو مسلمانانو ده، د ښځو، د نارینه و، د زاړه و، د ځوانانو، د ماشومانو، د ټولو د خوشحالۍ ورځ ده. طبعا هر څوک تقاضا لري چې په دې ورځ ښه لباس واغوندي، ښه استراحت وسیږي، راشه درشه ولري، خپل د دوستانو کورو ته ولاړ سي. کوم بدی لري په اختر کې هغوی سره دغه کوو، پخلا کوو، د هغه میمانیانې کېږي او پسه حلالېږي. هی سر سر دغه ښځه دومره وخت مه پیدا کوي چې حتی خپل دغه نوي جامې که ځان ته جوړ کړي وي هغه هم حیا نه هغه خلک چې اقتصادي مشکلات لري چې نوي جامې نه لري هغه خو په ځای پرېږده، چې نوي جامې لري چې جوړ کړي دي د دقې دپاره فرصت نه پیدا کوي چې د اقلې وایي غوندې یو مبارکي یې واخلي، چېرته نو چې دا ووزي او چېرته نو چې دا ولاړ سي، راشه درشه وکړي او مناسباتونه د اختر وکړي. ښه چې اختر خلاص بیا دوی ته فرصت ورکوي، وایي اوس ستاسې اختر شروع شو، اوس وایي ولاړ سي اختر مبارکي وکړي.
بله نیازی صاحب، دا خو د اختر د ورځو هغه کوم دودونه سواله چې په افغاني ټولنه کې عملي کیږي، راځو له اختر نه مخکې ورځو ته، دغلته میرمن باندې څومره ډیر کار وي او دوی خپل کوم کارونه کوي، خپل میرمن خپل وړې نجونې اختر ته د چمتووالي لپاره.
اختر ته د چمتووالي لپاره عموما ماشومان خو نجونې وړې نجونې خو دې ته خوشاله دي چې کالي وکړي او خپل پلار ته عذر وزاري وکړي چې موږ ته کالي رانیسه او چپلۍ رانیسه او د سکول راته رانیسه او دا واخله واغه واخله. دغه شوق او ذوقي د ماشومانو سره او د کور پیغلې نجونې او ښځې بیا دا فکر لري چې پاکاریانې وکړي، کور پاکي، فرشونه پریمیزي، غالۍ پریمیزي، پردې پریمیزي، برته اوتو کې وړندې کې، اتاق سم کې، میهمان خانه سم کې، خپل د خوب اتاقونه سم کې. دا ټول هر څه چې په دا کور کې دي دا ټول باید پاک شي، د اختر لپاره صفا شي، خجور پاخه کې، ګوشې فیل پاخه کې، امادګي یعنی دي په دغه ستړیا او سرخت دي، باوجود دې چې روژه ده، باوجود دې چې د روژه مات امادګي یعنی دي، ځکه چې د نارینه هم بیا غوږ پورته کېږي چې نه په وخت روژه مات تیار نسی، هغه ته هم دې ټول مصروفه یې او سره بیا دا ستړیاوی می چې دا پاکاریانې دي او دا صفایانې دي او دا هر څه ترتیب او تنظیم هم د غاړې د مسؤلیتونه. بعضې چې بیا خپل په کور کې خیاطي کې خپل د نجونو د ماشومانو کالي فرض مثال ګنډي او هلکانو ته خپل زمونو ته، زموږ منطقه کې د قندارې غاړې ډېر موړ دي، فیشن دي، ډېر هلکانې اغوندي، خوښۍ یې چې مندې خوندې ښځه یې، یعنې د هغه کسان چې دوی ځینې توقع لري هغوی باید دوی ته غاړې جوړې کړي، هغه د غاړې کارم ورسره یي، حتی پس له روژه ماته ورته ناست یې، هغه آسان ساده کارونه یې چې د شپې معلومیږي روشنایي کې، هغه د شپې د خواکې پس له تراونه ورته کښېني. شپه او ورځ په دغه شپو کې د لس څخه زموږ په اصطلاح باندې چې په ویشت ویشت سي روژه، نو بیا د اختر امادګیانې دي، دغسې کارونه دي چې ورسره دوی مصروف یي او ډېر ورسره ستړي یي.
بله تاسو هغه کارو ته یادونه وکړه چې نن سبا هم دا په کلیو بانډو کې حتی په ښارونو کې میرمنې اخته دي او هره ورځ هم دا کارونه کوي. که راست په زیان باندې خبرې وکړو، که څه هم د ډاکټرې خبرې هم په خپرونه کې لرو خو له تاسو هم که واورو دا به بهتره وي. دغلته په یو شمېر کورنیو کې بیا په وړو نجونو باندې هم کار کوي، میندې هم کار کوي، هغه کارونه چې شاقه دي، ثقیل دي، له توانه وتلي دي، په یوه ورځ باندې ډېر زیات کارونه کوي، زیان یې راته وایي.
دقیقا زیانونه ډیر دي دا وخت خودی په احساساتو کې دي نه پویږي مغه وخت کې بیا د سی وخت راځي چې هغه وخت چې د خوشحالی دوی بیا هغه وخت کې مریضي هغه وخت بیا دوی ډیر کوشش کوي چې باید استراحت وکړي چې بیا هغه وخت هم دوی فرصت د استراحت د پاره لري چې هغه د اختر ورځي وي د اختر ورځي کې نو چیرې به دې ته فرصت پیدا شي چې دا استراحت وکړي کوم چې دا لس ورځې دا نه ورځې په دغه ستړیا باندې تیر کړی ده خصوصا د قالین شوی دا توشک او بالختان پوشونه او کمپلونه پریمیزه او واړه ماشومان انجونه تل راسه ته زوی پایپ واخاله تر پودر راوړه الا ته دلته په دې باندې وخیژه په پخو باندې دي هغه پخې چې په اوبو کې بیا دغه کېږي ډېر په هغه باندې فشار راځي یعنی هغه خپله دغه اوبه خپله دوی ته تکلیف ورکوي او کله سړی کله ګرمي دغه حالت ټول ستړیا وي بدبختانه وایم چې موږ نارینه هم دومره د ځان د پاره هار بلی د ځان د پاره شرم غنی چې د دې سره کومک وکړي د غالي او چندلو کې یا د غالي په پریمتلو کې یا د کمپلانو په خطر پورته کولو کې د دې سره کومک هم نکړي متاسفانه د هر څه بیا په دغه خورکی باندې غمیږي او بل اخره د خور مریضيږي او د استراحت ته ضرورت لري اړتیا ساغه استراحت نشي کولای فرصت نه لري استراحت ته حتی په دستړیا کې بیا خورم څوک صحیح نشي خورلای اشتیا کشی نو امکانات هم اکثر کورو کی نی نو بیا دا سبب د ډیرو ناروغیو کیږي یعنی هم دغه وخت نه د روماتیزم په ماشومانو کې خدای نه کړه چې مونږ تر ډیره حد پورې شاید پاتې سیو پاتې کیږي ځکه چې دوی پوره ورځ لاندې کالی لاندې په اوبو کې او هغه اوبه چې دوی قالینونه پریوي او کمپلونه پریوي او فرشونه پریوي په دغه اوبو کې دوی ستړي ستړي ګرځي سږي اوبه نیسي ډیر تکلیفونه ورته پیدا کیږي زکام چې دا د مرضونو پلار ده نزله او زکام دا شیان چې پیدا سو نور ټول تکلیفونه تبه د اډوکو درد د ملا درد دغه خوندې چې د قالینانو د کمپلونو دا شیان پریوي اکثره د ملا تکلیف پیدا کوي اکثره د عاملګي په دوران کې ماشوم ته زیان رسیږي خو دا ټول په کل کې ام فزیکلی پرشر ده په یو مېرمنه باندې ام ذهنن یو پرشر ده چې ذهني او فزیکی پرشر د ناروغي سبب ګرځي
بله نو په دغه وضعیت کې به تاسو خپل تجربه نه میرمنو ته څه وایي چې ام دوی خپل کور پاک کړي د اختر لپاره ام ځان سترینه کې ام انجونې چې په کور کې وسره دي اغه سترینه کې څه رقم د خپل کار تنظیم کړی دوی
اول به غوښتنه د وړونو څخه وکړو د کور د نارینه او څخه به د غوښتنه وکړو خیر که زمونږ پلرونه مونږ ته پام نه کړي یا مونږ خاوندان مونږ ته پام نه کړي نو زمونږ اولاد دې مونږ ته پام وکړي دوی اول کومک وکړي په دغه ورځو کې خپل کور د خوځو سره کومک وکړي د قالین دوی ورته وباسي دوی ورته لولکي دوی ورته پورته وکړه کې خوځو ته وایي چې دا کارونه شاقه کارونه دي د تاسو لري په مونږ غږ وکړي مونږ در سره یو رسول الله مبارک خپل د مېرمنې سره کار کړی د کار کې ویلې دي دا سنت طریقه ده چې باید کومک سو څوک روژه ده مور مې یا خور مې یا خوندې مې یا مې ورنداره غالي پریوي یا قمپلان پریوي د پیپ ورته زه کش کم ده فرض مثال اوبه به زه ورته راوړم دغه به زه ورسره پورته کړم په تناب کې به زه واچوم په دا اوسپنه به زه پورته کړم دا یې تا کار نه ده د ښځو ته داسې احساس ورکوي چې تاسې د دوی سپورټر یاستئ تاسې دوی پوشش کې نیولی ده او تاسې د دوی حمایت کوونکی یاستئ تاسې نه غواړئ چې دوی مریضان سي دا یو ډول د ښځې ته د زړه تقویت ورکوي قوت ورکوي استقامت ورکوي چې ولا شکر زه یو څوک لرم چې ما زور باندې تکیه وکم دا مې ورونه ته دا توصیه ده او په زمین کې خوندو ته مې دا توصیه ده چې خوندې هم په تاسې باندې تجربه تیرې سوي دي نو تاسې کوشش مه کوئ چې هغه څه چې په تاسې باندې هغه تکلیف ظلم تیر سوی ده تاسې تحمل کړئ په ماشومانو باندې نور واړه نجونې ته هم دغسې وکړئ زه په ما څه سوي دي چې هغه تر اوسه نه یمه کار نه ګرځم دا دې م وکړي څه پروا لري د هغه یې تقدیر ده چې دلته یزده نه کې په بل کور کې خو بیا نهسي زده کولای دا فکر ځان سره ملري دا ستا تقدیر او داغه تقدیر ستا د تقدیر سره په تفاوت کې نو ولې داغه تقدیر ته د وسه ورته خرابې ولې په خدای نه کړه په مرز اخته کې ولې په تکلیف اخته کې ولې ای بي کې او په ځان باندې هم پام وکړي د ځان پام هم ډیر مهم ده سبا د خیر سره بیا کمپلان پریو په یو ورځ ځان باندې بوج نه راوړي، نه دی وایي خلاص دې د مخې دغه آیډیا دې خوندې د ځان څخه لري کې نه دی خلاصېږي، ژوند دې د عمل لري، کارونه مې د عمل لري ورسره، ولې د ځان ته نه خلاصې، هېڅ امکان نه لري چې ته نه خلاصې. نو په لحاظه چې دغه د ژوند لړۍ چې روانه ده، همدغسې کارونه هم ورسره روان دي. تاسې نو کوشش وکړئ چې داسې کار ونه کړئ چې په تاسې باندې بوج سي، تاسې ته تکلیفونه ایجاب کړي او تاسې ته مرضونه پیدا کړي، د مرضونو زیږندل سي او استراحت څه ورسره ونه لري. تاسې راحت اړتیا لري، تاسې ښه خواړه ته اړتیا لري. نو چې تاسې جوړ یاستئ، ټولنه جوړه ده، کورنۍ جوړه ده او راتلونکی جوړه ده.
بله، په همدې اړه یو بله موضوع بیا دام کېدلی سي چې کله نجونې ودیږي د خسر کره ځي او بیا هلته په بل کور کې لومړی اختر وي، له دې نه بیا ډېره زیاته توقع کېږي چې باید له مخکې نه راپورته سي، کور پاکي او ټول کارونه وکړي. حال دا چې دا اکثره وخت کارو سره بلد نه اوسي، دغونه سره بیا د هلته جارو جنجال هم رامنځته کېږي. په دې هکله سره ته وایې؟
دقیقا، فامیلان باید داسې توقعات ونه کړي د هغه جلۍ څخه چې دغه کور د ماحول سره نابلد ده، دغه جلۍ سره چې دغه دستور او رواجونو سره نابلد ده، چې څوک خوشاله کی څه ډول خوشاله کی. هغه یو دم کوشش وکړي په نوې ژوند کې داخل شوی ده، یو بل انسان څخه دغه چیز مونږ چهره مختلف دي، دغه سي اسهان مو مختلف ده، د یو انسان سره سر خوړل ده چې هغه بل رقم یو ذهنیت لري او غواړي چې خپل ذهنیت په دې باندې تحمل کی، ځکه چې هغه وایي زه نارینه یم، ته ما خزه باید ما په طبیعت یم، په خو یو بوی باندې عادت واخلي، څه چې زه وایم چې وکړه هغه وکړي، چې زه وایم مکه هغه ته نکې. نو یو دغه پرشر د خور د پاره بس ده، دغه لورکی د پاره بس ده. نو متاسفانه زموږ په ټولنه کې هغه د خاون فشار هم په دې باندې چې خپل وکړه او مکړه ورته خيو، خپل څه په فرمازه کې ورته خيو، څه په جبه کې ورته وایو، څه په اعمالو کې ورته خيو، څه په ترشتندې کې ورته وخيو. د خواته راسو چې د کورنۍ خوخه خپل تقاضا لري، خسرګنې خپل تقاضا لري، ټول اندرندې تقاضا لري، ورندار راغله د یو دم ورندار بخي ټول شایانو تا ورسیگی اتیم کان لری ورندارم تاسو غونده انسان ده، تاسو خپل د بل دلور سره خوکی چې تاسو بل کور تلارسی تاسو سره خوسی، او دغه فرهنگ باید لمنځ لارسی، دغه ذهنیتونه باید ټول وس خلګو آگاهی تر لاسه کړی د صنعته، خو موږ غواړو تر لرو پرتو سیمو پورې دغه ذهنیتونه خلاص شي او خلک په دغه باندې پوه شي چې د بل لوري موږ کور ته راغلی ده، موږ نه څه توقع لري، موږ باید هغه ته څه وکړو، نه یوازې د دې لپاره چې موږ پر هغه باندې خپل تقاضا او خپل غوښتنې تحمیل کړو.
بله، ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندی سلامت اوسئ. مخکې له مخکې نه اختر مبارک درته وایم او د اختر ښې ورځې ولرئ.
مننه همچنان، ښه ورځ رب العالمین مسپارمه.
رازو دیتا چه پا کور که ده درنو یا شاقه کارونو کول میرمن او انجونه لکومو سیستون تو سره مخ کولیشی. نسایی او ولادی داکتر نجمال سما شفاجووی چه درانه کارونه خځې د ټول عمر لپاره ایبي کولای شي.
درسته ده چې کار د ژوندانه لپاره یو اصلي جز دی، خو دا چې په هغوی باندې فشار را نوړل شي دا به ښه وي. درانه او شاقه کارونه په دوی باندې کېږي، د دوی د مفاصلو او د هډوکو د مشکلاتو سره مخامخ کېږي، مخصوصا که ډېر ثقیل کارونه کېږي، مخصوصا انجونو ته چې د جامو په دوران کې وي، او یا دا بی رقمه درانده کارونه که ایچه مونگ خپلا هم دا تجربه لرو چه انجونی ملیدلی چه حتی دا بچه دانی دا بانده را وطلی بی، یا خدای مکه مسانه سقوط کری، خدای مکه مقد خکت را غلی بی. نو درانده بی رقمه کارونه دا دوی دا روختیال پارا بدا اغیزه لری. خو هو دا چه کار کوی پا کار بانده آمخته شی او با غیرت را شی او خپل دا کور جوان چاره په خپل مخ ته بوزي، دا به ښه خبر وي چې سپک سپک کارونه وکي، څو څو واره وکي، لکه عضلات او هډوکي د فشار لاندې ښه وده کوي، ښه قوي عضلات راځي، ښه قوي هډوکي راځي، اما په ترتیب سره سپک سپک کارونه وکي او بار بار وکړي، داسې نه چې یو درون بار په یو واره جیګوي او خپل مفاصل مخصوصا د ملا هډوکي او د زنګانه هډوکي په باندې ایبي کوي. خو اماغه کار چې ډیر درون بار دی، هغه درې څلور واره پنځه واره انتقال کوي، خو لګ لګ او په ترتیب سره ترسو د دوی روغتیا ته کومه صدمه ونه رسي.
قدر من دوستانو په دې هیله چې د افغانستان د میرمنو ټولې ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واټساپ په دې شمېره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واټساپ شمېره ده 00420224 4001. دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
ربی ملی سمرا گرانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوگ جانانا زندگی تیرو سمرا بی ملی سمرا گرانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوگ جانانا زندگی تیرو جانان پا غم دے پوہن کرو داس دے رکرو چے دے زان پا غم دے پوہن کرو دزم کے غما دا اسمان پا غم دے پوہن کرو وزدر لری دا مکان زندگی دے رو ستانا بغیر جانا نا زندگی تیرو وجود پر ہرونو نام یا رکھی پزولنو کے بندوانا زندگی دے رہو ستانا بغیر خوگا جانا نا زندگی دے رہو
اساسی او بشری حقوق. درن دوستانو سلامونه می ومنئ. د اساسی او بشری حقوقو یو بل خبرونه ته مو هرکلای کوم. په دې خبرونه کې په یو شمیر کورنیو کې د زینو مشران لخوا له کشرانو سره د نامناسب چلند پکله خبرې شوې دي. لمک سره میلمه دی په کابل کې د یو خصوصي پانتون د حقوقو استاد عبدالعظیم صفای. میلمه ته خره غلاست وای ستړي مشه بخیر راغلی
تاسو ټول خوږه ویدون که سلام او درنښت
رازو دې ته چې په یو کورنۍ کې د کورنۍ آرام فضا ساتل د څومره د هر وګړي حق دی چې باید د ته فضا آرام ووسی
تاسو د پښتنې په ځواب کې باید وایم چې دلته د انساني امنیت د خوندیتوب لپاره دوه ډوله امنیت مطرح کېږي چې یو فردي امنیت دی یو اجتماعي امنیت دی د خلکو اجتماعي امنیت خو معمولا د حکومتونو دنده ده چې په هر هیواد کې هم په مرکزي ډول هم په سیمه ییزه توګه د خپلو امنیتي نهادونو او خپلو امنیتي کارکوونکو په واسطه باندې دغه امنیت تامینېږي په اداراتو کې په دولت کې په عامه توګه په ښارونو کې په هر ځای کې دا امنیت تامینېږي اما په فردي شکل باندې هر وګړی د دې حق لري چې فردی امنیت ولري. هر فرد مسؤل ده چې د نورو فردی امنیت ته درناوی ولري، که هغه د ژبې له خوانه وي، که هغه د فزیکي اړخ له خوانه وي، او که هغه د روابطو د تامین له اړخه وي. باید د یو شخص فردی امنیت خوندي وي. په کورنیو کې فردی امنیت متاسفانه تر ډېره خوندي نه ده. دا ارتباط پیدا کوي د کور مشر ته یا د کور مسؤل ته، هغه څوک چې یوه کورنۍ مدیریت کوي، نو هغه کولی شي چې د هر فرد امنیت ته توجه وکړي، د هر فرد احساساتو ته، د هغه ارامتیا ته، د هغه غوښتنو ته توجه وکړي چې هغه څه ډول یو ژوند غواړي، څه ډول یوه فضا ځانته غواړي په یوې کورنۍ کې، او څه ډول د امنیت غوښتونکی ده د خپل په وړاندې او د خپل د چاپېریال په وړاندې. متاسفانه دغې برخې ته توجه نشته ده تر ډېره، او دغسې نزاکتونه یا دغسې کلتور په نظر کې نه نیول کېږي په اکثرو کورنیو کې، چې د یو فرد هغه خصوصي امنیت یا شخصي او فردي امنیت ته توجه وشي، او هغه څه چې د غواړي د هغه په خلاف باندې عمل ترسره نه شي په کورنیو کې، چې دا بیا متاسفانه ډېر منفي عکسالعملونه له ځان سره لري.
لکه څنګه چې لیدل کېږي په افغاني کورنیو کې مشرانو ته تر ډېر حده پورې درناوی شته، که هغه اولادونه وي، که په کور کې مثلا انګوري وي، هر څوک چې وي مشرانو ته درناوی شته. مګر په خوا کې دام لیدل کېږي چې هغه مشر ورځ تر بلې هغه درناوی چې ورته کېږي هغه راکمیږي. علت یې دا وي چې دای خپل برخورد له کشرانو سره سم نه کوي، حق ناحق توهینوي، حق ناحق یوه داسې خبرې ورته کوي چې هغه ټیټ راشي. تاسو په نظر دا د ده عادت کېدلی سي؟ غواړي خپل مشرتوب ثابت کا، غواړي هغه خپل دا ثابت کا چې زه هر څه یعنې زه اول لاس یم، د ما باید ومنل سي. دغه ډول مشران ولې دا کار کوي؟
مشران د خپل د مشرتوب نه د غلط ګټه اخیستنې په توګه باندې هغه خپل مشرتوب په نورو باندې تحمیلوي، په غلطه توګه باندې، پر ځای د دې چې نورو ته د خدمت مصدر وګرځي، هغه د یو موزره شخص په توګه باندې ورته څرګندېږي، د داسې یو شخص په توګه چې نورو ته زیان رسیږي. نو په ځینو ځایونو کې البته متاسفانه شته ده، اما په ټوله کې باید ووایو چې مشرتوب دا ډېره یوه مقدسه وظیفه ده، هم ډېره پر مسؤلیته وظیفه ده، که هغه په د کورنۍ په سطحه وي، که هغه د یوې ادارې په سطحه وي، او یا د یو هیواد په سطحه وي. هغه مسؤلیتونه نشو درک کولی، یعنی کشران اکثره وخت په وړاندې مقابل کې واقع کېږي، نو مشران هم خپل هغه تعادل د لاسه ورکوي. بالاخره دی هم انسان ده، او کله چې تعادل خپل د لاسه ورکوي نو نورې ستونزې هم ورته پیدا کېدلی شي. چې په ټوله کې د کورنۍ درناوی، د کورنۍ تعهد چې په تربیې باندې، په اخلاقو باندې ایښودل شوی وي، د مشر او کشر احترام او هغه شفقت موجود وي تر منځ، دا بیا د دې لامل کېږي چې دغه کورنۍ باثباته وي تر اخره پورې. او دوی هغه اصول چې د یوې کورنۍ ایجاب کوي، هغه اصول په کورنۍ کې موجود وي، او د مشر احترام وي، د کشرانو باندې شفقت وي. پوهه او علم هغه عمده عامل دی چې په دې برخه کې ډېر ګټور تمامېدلی شي.
بله استاد، که په دغو کورنیو کې همیشه جار و جنجال وي، کومې بدې پایلې ده درلودلی سي؟ له رواني اړخه، له ټولنیز اړخه، تاسو دې کورنۍ فضا څه ډول ګورئ؟
کورنۍ کې د مشرانو احترام نه وي، او په کشرانو شفقت نه وي، دغه کورنۍ ډېرې بې نظمه کورنۍ وي. په دغسې کورنیو کې شخړې ډېرې زیاتې وي، لفظي شخړې زیاتې وي، حتی فزیکي شخړې رامنځته کېږي. بالاخره کورنۍ تاوتریخوالي داسې حد ته رسېږي چې یو د بل په وړاندې ډېر اهم حقوق نقص کېږي، ډېر ارزښتونه نقص کېږي، تر پښو لاندې کېږي، او بالاخره دغسې کورنۍ پاشل کېږي. نو د دغه کورنیو چې په کورنیو کې نظم نه وي، ډسپلین نه وي، د مشرانو او کشرانو ترمنځ یوه ښه مهربانه صمیمانه اړیکه نه وي، د محبت اړیکه نه وي، نو متاسفانه چې دغسې کورنۍ په راز راستونزو باندې اخته کېږي. په دغسې کورنیو کې بیا په ځانګړې توګه مېرمنې ډېرې صدمه ویني، مېرمنې ډېرې زیانمنې کېږي، ځکه چې نشي کولی چې په داسې یوه سنتي ټولنه کې لکه افغانستان غوندې مېرمنې بیا خپل حقونه وغواړي، او که حقونه هم غواړي ورسره رسېدګي نه کېږي په ځینو عواملو له وجې. په دغسې کورنیو کې بیا مېرمنې ډېرې صدمه ویني متاسفانه.
بله، تاسو له مېرمنو نه یادونه وکړه چې په داسې کورنۍ کې دوی صدمه ویني. اکثره لیدل سوي کله چې یو هلک واده کوي، یو نجلۍ خپل کور ته راولي، نو لغه وروسته د مور و پلار برخورد سره بدلیږي. هغه ته واک نه ورکول کېږي چې په مسایلو کې تصمیم ونیسي. هغه چې هر څه وایي د مشرانو لخوا ورته ویل کېږي دا د تا د ښځې خبرې دي، ستا خپلې خبرې نه دي. ورو دغه نفر بې صلاحیت کیږي. حال داسې یو وخت د کور ټول مدیریت د همدغه ځوان د غاړې وه. دا څومره بد عواقب لري؟
زه فکر کوم مخکې له دې نه چې یو ځوان واده وکړي، اول باید مېرمنې د حقونو او وجایبو باندې پوه شي. هر هغه ځوان چې واده کوي او هغه نجلۍ چې هغه عقد نکاح کوي د یو ځوان سره، دوی باید متقابل حقوق یو د بل پوه شي، تر څو ونه شي کولای چې په آینده کې د دوی ترمنځ داسې اختلافات یو د بل په وړاندې رامنځته کړي او یو د بل حقوق نقص کړي. هغه د نکاح عقد چې دایمي عقد ده او رضایي عقد ده، دا په مسلم توګه په صحیح ډول سره پر مخ لاړ شي او د دوی ترمنځ دغسې تاوتریخوالی رامنځته نه شي او بالاخره جدایي رامنځته نه شي. نو بهتره دا ده په لومړي قدم کې چې دغسې ځوانان چې غواړي دوی خپل عقد نکاح منعقد کړي، دوی باید یو د بل په وړاندې اول یو د بل حقوق درک کړي. دوهم قدم کې د کور مشران، هغه چې خپل د زوی لپاره ناوې راولي خپل کور ته، هغه باید لور وګڼي، د هغې درناوی وکړي، د هغې ته د انسان په سترګه وګوري، انساني کرامت حفظ شي او هغې سره تاوتریخوالی ونه شي. متاسفانه په کورنیو کې دغسې نه ده. اکثرا د هلک مور چې د انجلۍ یا د انګور خواښې ویل کېږي، هغه دغه انګور سره خپل د لور په سترګه نه ګوري. د داسې یو شخص په توګه چې د دې کور ته راغلی ده او انسان د انساني کرامت یې ورته نه حفظ کوي، دا اکثرا د ناپوهۍ له وجې رامنځته کېږي. او دویم عامل یې زمونږ غلط رسمونه او رواجونه کېدای شي وي، چې دا هم ډېر مؤثره تمامېدلی شي د کورنیو په تاوتریخوالو باندې. متاسفانه نو هغه کورنۍ چې نور راولي، هغې ته باید د لور په سترګه وګوري او خپل زوی ته وخت ورکړي، اختیار ورکړي، تر څو هغه آزادانه د خپل د مېرمنې سره ژوند وکړي، د خپل د مېرمنې حقونه ادا کړي او په هغه غوښتنې چې مېرمنې لري، چې نه هغه شرعي او قانوني غوښتنې چې حق یې د خپل مېړه باندې، هغه باید خاوند یې ورته ورکړي. او یو ځوان باید په دې برخه کې پوره او آزادانه تصمیم ونیسي. مشرانو ته لازمه ده چې خپل زوی درک کړي په دغه قسمت کې او پرېږدي چې د خپل د مېرمنې سره خوشحاله او آزادانه ژوند ولري، هغه رقم چې دوی غواړي چې ژوند وکړي او خپل فامیل تشکیل کړي.
بله، که چیرې مشران دا موضوع په نظر کې نه نیسي، بل اخره دغه ځوانان هم دې ته مجبوره کوي چې د دوی په وړاندې بی احترامي وکړي چې نه باید دا کار وسي، دا هلته بیا بیرته څوک ملامتیږي؟
دلته دوباره خواب ملامتیږي. هر ځوان چې د خپل د مېرمنې په حقونو باندې نه پوهېږي، دا د ده په ناپوهۍ باندې دلالت کوي، ځکه دی چې نه پوهېږي چې زما حق څه شی ده او د مېرمنې حق مې څه شی ده، نو دی دفاع هم نشي کولای. په دې برخه کې دی ملامتیږي، دی باید ځان پوه کړي په دې باندې. او په دوهم قدم کې بیا مشران هم ملامته دي چې خپلو ځوانانو ته د دې زمینه نه مساعده، د دې وخت نه ورکوي چې هغه ځوان د خپل ځان په اړه باندې آزادانه تصمیم ونیسي او خپل ځان پوه کړي په دغه مسایلو باندې، او دی پوهېږي چې زما د مېرمنې حقونه څه شی دي او زما د کور د مشرانو حقونه څه شی دي، د ورور خور همدارنګه مور پلار، د دوی هر یو ځای درک کړي. یو ځوان بیا بالاخره کولی شي چې یوه ښه کورنۍ رامنځته کړي. که چېرې دغه آزادي او دغه متقابل درناوی او حقوق درک نه شي په یو فامیل کې، طبعا چې شخړې منځته راځي او دواړه خواوې بیا پکې ملامتېږي.
بله، واضح خبره ده چې کله ماشومان په دې کور کې نړۍ ته راځي، له ماشومتوب نه جار و جنجال ګوري، د نیکه او د نیا او د مور پلار ترمنځ، دوی څه ډول بیا تربیه کیږي؟
د کور د ماشومانو تربیه یو ډیره مهمه موضوع او ډیر لوی مبحث ده، ځکه د کور ماشومانو ته د تربیې مصداقونه مالفي دا ډیر زیات دي او په دې باندې علماو ډیر بحثونه کړي دي. په کورنۍ کې د اولاد د تربیې لپاره هم داخلي محیط ورته برابرول غواړي، هم باندنی محیط د کور نه ده هم ورته برابرول غواړي، ځکه له یوې خوا د اولاد په تربیې کې د ماشومانو داخلي قواوې ډېرې مؤثره دي چې د پلار نه په ارث باندې وړي، او په دوهم قدم کې باندنۍ قواوې چې هغه محیط د هغه د ماشومانو په تربیې کې ډېرې مؤثره دي. باندنۍ قواوې تر ډېره تر شپېته اویا فیصده پورې د یو ماشوم په تربیې کې رول لري. که چېرې کورنۍ محیط یې جوړي، که چېرې په کورنۍ کې تاوتریخوالی نه وي، صمیمیت محبت او متقابل احترام چې ډیره مهمه خبره ده دا موجود وي، نو طبعا دغه ماشومان ښه تربیه کیږي. او کچېری دغه کورنۍ په خپل منځ کې مثلا شخړې ولري، تاوتریخوالی ولري، نو طبعا دا د ماشومانو په ذهنونو باندې ډیره بده اغیزه لرلی شي. ماشوم هغه څه چې لویان یې وایي نشي زده کولی، مګر هغه څه چې لویان یې ترسره کوي هغه مستقیم اغیزه پرې لرلی شي، ځکه ماشوم ذهن دې ته آماده نه وي چې د لویانو خبره درک کړي، اما ذهن دې ته آماده وي چې یو عمل ترسره کیږي هغه په خپل ذهن کې ځای کړي. نو کوشش باید وشي چې د ماشومانو په وړاندې ښه عمل ترسره شي، ښې خبرې ترسره شي، د مینې او محبت سلوک موجود وي، متقابل احترام سلوک موجود وي. په دوهم قدم کې هغه باندنی محیط دی چې دا په ماشوم باندې ډېر تاثیر لري. کله چې ماشوم لویږي محیط ته وړاندې کیږي، نو هلته د خپلو همزولو سره هلته لوبو باندې اخته کیږي. دغه همزولي څوک دي، څه ډول تربیه شوي دي، او آیا رواني ستونزې خو نه لري دغه همزولي؟ ځکه که چېرې یو ماشوم رواني ستونزه ولري، د ده اغېز په نورو ماشومانو مستقیم ده، او مستقیما اغېزه لرلی شي نور ماشومان هم کولی شي چې په رواني ستونزو باندې اخته کړي. نو دا ډېره مهمه خبره ده چې محیط څه ډول ده، څه ډول محیط ته یو ماشوم وړاندې کیږي. د کورنۍ مشران باید په دې برخه کې پوره توجه ولري او د خپل د ماشومانو نه باخبره وي.
بله استاد، ځینې کسان عادت شوي هماغه سي وي، له ځوانۍ نه بیا ځوانۍ نه وروسته پاخه عمر ته رسېږي، بیا پسې سپینګیري سي یا سپینسري سي، دوی همیشه په نورو باندې حاکمیت وکړه، اتا اول له کورنۍ نه بیرون کوم کسان چې دي، اتره زوی سو، د خاله زوی سو، خورس و ورور سو، چې کورنۍ جلا دي، له دوی سره همیشه په شخړه کې عادت یي چې همیشه یو مقابل کس ولري چې له ده سره دای پلانجه کې اوسي، بیا که څوک ورته نه وي بیا نو راځي خپل د کور منځ ته، اتل خپل اولاد سره همداسې برخورد کوي، او په هیڅ نه و د چا خبره نه اوري. البته دا د یو شمیر اوریدونکو پوښتنې دي چې موږ یې کړي ستاسې له کارپوهانو نه وکړئ تر څو موږ ته ځواب راکړي. داسې کس سره څه باید وسي؟
همدغه خلک، همدغه ډول خلک چې د نورو له نارامۍ نه خوند اخلي، یا مثلا نورو سره له شخړې نه خوند اخلي، یا عادت یې په دغسې یو عمل باندې، دا متاسفانه دا ارتباط پیدا کوي کورنۍ تربیې ته چې په کور کې په محیط کې څه ډول تربیه شوی ده. دغه ډول انسانان حتی ډېرو لویو جرایمو ته هم لاس اچولی شي، او ډېر لوی جرایم هم ترسره کولی شي، بالاخره ټولنه کې د یو مجرم په توګه څرګندېدلی شي. ده نو کورنۍ محیط دا ډېر مهم ده، د کورنیو د غړو ترمنځ اړیکې، روابط دا ډېر مهم دي، او دا په ماشومانو باندې مستقیم اغیزه لرلی شي. هغه ماشومان چې په خشنو کورنیو کې، په د تاوتریخوالي ډکو کورنیو کې هغه تربیه شوي وي، هغه متاسفانه دغه ډول شخړې ورته عادت وي، او که چېرې دا شخړه ونه کړي مثلا د ده ذهن بیا نارامه وي، او ذهن همیشه دا غواړي چې باید، لکه یو معتاد چې احتیاط ته ضرورت لري، مخدره توکو ته ضرورت لري، دغسې یو رواني مریض هم هغه څه چې د ده رواني غواړي او هغه شخړې چې غواړي هغه ورته ضرورت لري، او بالاخره دا د ټولنې لپاره ډېر زیانمنونکی شخص تمامېدلی شي، او حتی لویو جرایمو ته لاس اچولی شي. د دې عمده عامل کورنۍ تاوتریخوالی دي چې د نارینه او د مېرمنې ترمنځ په کورنیو کې، یا د مور او پلار ترمنځ ترسره کیږي، او بالاخره دا مستقیم اغېز لري په ماشومانو باندې، او دغسې ماشومان بیا ټولنې ته وړاندې کیږي.
بله، اوس دغه کس سره څه رقم ځوان باید مخکې لاړ سي، څه رقم چارچلن باید د سره وسي، یا څه رقم خلک ځان ورنه وساتي؟
دغه ډول خلک لومړی باید تداوي شي په عمومي توګه، په کلي توګه سره د صحي برخې په پروګرامونو کې دغسې تداوي باید موجوده وي، کلنۍ پروګرامونو کې او په کلنیو طرحو کې د صحي برخې باید دغه ډول کسانو ته باید د تداوي امکانات برابر وي او برابر شي ورته، که دوی د محاکمو لخوا نه ورته معرفي کیږي، د امنیتي نهادونو لخوا نه معرفي کیږي، یا مثلا د کورنیو لخوا نه معرفي کیږي. د دوی د تداوي لپاره باید بهترینه زمینه مساعده وي، ترڅو مخکې له دې نه چې دوی د چا ژوند کې داخل شي، یا مثلا یو ځوان چې دغسې ډول ناروغي لري، دا په حقیقت کې یوه ډېره ستره رواني ناروغي ده. نو که چېرې دغسې یو ځوان چې ناروغي لري، مخکې له دې نه چې دا د یو چا سره نکاح وکړي، یا مثلا د یو ګډ ژوند مر سره وي، دا باید لومړی تداوي شي. اسلام هم د دغه ډول افرادو اشخاصو په باره کې ډېر واضح لیدلوری لري. د اخد نکاح حکم دلته بیا حرامه دلته هغه څوک چې مشکل لري رواني یا مثلا همیشه میرمنه وهی تکایی فزیکی شخړی وسره کوي دلته اسلام او اسلامی فقه په دې برخه کې واضح لیدلوری لري چې دغه ډول اشخاص لپاره نکاح حرامه ده. یعنی دوی باید نکاح ونه کړي ځکه جانب د مقابل ته دوی ضرر رسولی شي، حتی وژلی هم شي که چیرې د ده رواني حالت ډېر لوړ وي او مریضي ډېره خطرناکه وي، نو دوی حتی جانب د مقابل وژلی هم شي. نو مخکې له دې نه چې دغه ډول افراد ګډ ژوند ته ورداخل شي، مور و پلار یې باید دوی تداوي کړي. که د مور و پلار په اختیار کې وي باید مور و پلار یې تداوي کړي، که د حکومت په اختیار کې وي حکومت باید تداوي کړي دغه ډول اشخاص.
بله، اوس که راستو دې ته چې که تر دې حده پورې هم یو څوک نه یې رسېدلي، لکه موږ او تاسې خبرې وکړې، صرف هغه غواړي خپل پامه خبره سیاست وښيي، خپل قدرت وښيي، بدخلقي کوي په چاپېریال کې، په ټولنه کې، په کورنۍ کې، او عقل په ځای د ښه پوهېږي زه مناسب کار نه کوم، داسې کسانو ته به استاد د تاسو مشوره څه وي؟
حد او حدود د ټولو معلوم وي. کله چې عقد نکاح مطرح کېږي، د عقد نکاح د انعقاد سره، د منعقد کېدو سره، د دواړو خواوو وجایب او مسؤلیتونه څرګندېږي. که چېرې یو ځوان یا د کورنۍ مشر مثلا دغه ډول حقوقو ته درناوی نه لري او دغه ډول حقوق نقص کوي، نو کولی شي چې مقابل لوری هغه بالاخره شکایت وکړي، یا مثلا کولی شي چې د کورنۍ مشران راوغواړي کینی او دغه ډول ظلم چې په کور کې روان کړی وي، دغه ډول ظلم او بې عدالتۍ مخه ونیول شي، او نور مشران چې دواړو طرفو وي هغوی کولی شي چې په دې برخه کې مؤثر تمام شي او دغسې ډول ظلم مخه ونیول شي. دغه مسایل په خبرو باندې تر ډېره حل کېدلی شي، او کولی شي چې د دواړو خواوو نه مصلح کسان، پوه کسان او صادقه کسان انتخاب شي، ترڅو د دوی دغه ډول کړنو ته د پای ټکی کېږدي.
بله، ډېره زیاته مننه استاد، تاسو باندې سلامت اوسئ.
تاسو نه مننه.
درن دوستانو، دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په یو شمیر کورنۍ و کې د زینو مشران لخوا لکه کشرانو سره د نامناسب چلند پاکله خبري وشوي. موږ سره په خبرونه کې میلمه و په کابل کې د خصوصي پانتون استاد عبدالعظیم صفای تربیه پرځای کې چې است الله بمال او ملګری.
خفاده فجایل و فیصل و مزر خفاده پترل و مکتب و مزر خفاده پترل و مکتب و مزر خفاده